سلام علیکم. د ازادي راډیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې 2 بجې سوی. اوس هم وخت را رسیدلی چې ځوان فکر پروګرام وړاندې سي چې صادق رښتینی د کندهار څخه پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سختریزو پر وړاندې عملیات دوام لري، او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا، ناټو او اروپایي ټولنې ګډ هدف په افغانستان کې د سولې یو توافق ته رسیدل دي، نه له دغه هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه توافق ته رسیدل. ښاغلی خلیلزاد پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغانستان د سولې اړوند د خپلو بحثونو په اړه لیکلي چې د افغانستان سوله باید د قربانیانو ارزښت ولري چې دغه هېواد له څو لسیزو راهیسې زغملی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په یو بل ټویټ کې لیکلي چې له ناټو او اروپایي ټولنې چارواکو سره توافق ته رسیدلی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې باید په چټکۍ سره لومړیتوب ومومي. د همداراز لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د حضور څرنګوالی د افغانانو ترمنځ د تفاهم او شرایطو پر اساس ټاکل کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د وسلوالو سختریزو پر وړاندې عملیات دوام لري. په دې ولایت کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عملیات له تیرو درو ورځو راهیسې روان دي. د ده په وینا په دغو عملیاتو کې تر اوسه 2 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 ټپیان دي. ښاغلی ساپی وایي د یادو عملیاتو په نتیجه کې یو شمېر سیمې له وسلوالو تصفیه کړي او تر اوسه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې پر یو استوګنځای د هوان د مرمۍ لګیدو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل سوي او ټپیان دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. دی وایي په وروستۍ پیښه کې په دشت قلعه کې د هوان یوه مرمۍ پر یوه استوګنځای لګېدلې چې پکښې د دوو کوچنیانو په ګډون د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او 8 نور یې ټپیان سوي دي. خو د ولایتي شورا منشي محمد اعظم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ په شهر کونه سیمه کې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي او 8 نور یې ټپیان دي او د بلې کورنۍ دوې لوڼې، مور او پلار یې ټپیان سوي دي. د ښاغلي عظیمي په وینا د دشت قلعه ولسوالۍ شهر کونه سیمه د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پرته ده او تر اوسه روښانه نه ده چې دا فایرونه له کومې خوا سوي دي. خو د تخار د والي ویان جواد هجري وایي چې د هوان دا مرمۍ وسلوالو طالبانو ویشتلې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لاره یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس عبدالبصیر سالنګي نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل چې واورین توپان د دې لامل سو چې لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل سي. د ښاغلي حبیبي په وینا په دې لویه لاره د واورې کچه 40 سانتي متره ته رسیدلې ده. خو د سالنګ د ساتنې او خوندیتوب ادارې رئیس ډاډ ورکړ چې مسافر وړونکي موټر کولای سي پر دې لاره تګ راتګ وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یوه هوټل کې د اور لګیدو په پیښه کې 12 کسان مړه سوي دي. د پولیسو یوه بیان وویل د نوي ډیلي د مرکز د ګڼ میشتې سیمې کارول باغ په ارپریت پالس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې 12 کسان پکښې مړه او 4 نور ټپیان شول. د اطفایې یوه مسؤول چارواکي بیا ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پوړیزې ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. دا چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له دې هوټل څخه ژغورل سوي دي. چارواکو همداراز ویلي دي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د ترکیه یو پوځي هلیکوپتر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال رالویدلی ده. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور سرتیري په دې پیښه کې وژل سوي دي. د استانبول والي علي یرلیکیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دغه یو ایچ ون هلیکوپتر د فبروري په یولسمه د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د پارتمانونو په منځ کې نسکوره سوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا په دریو میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. او د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیه د داسې پرمختللې ټکنالوژي د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسي ته ګواښ وکړي. دې ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړی. په راپور کې ویل سوي دي چې هغه لیزري وسایل چې د امریکا سټلایټونو زیانمنولای سي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز زیاتوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیه په درېیمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. دې ادارې ویلي دي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرازیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام ستری مسی. زه صادق رښتینی یم او د ځوان فکر په پروګرام کې لکندهار ستاسي هرکلی کوم. ګران اوریدونکو د ځوان فکر د پروګرام د دیونی موضوع دا ده چې ځوانان پر دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار راوړلی سي. میلمانو مو د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي، د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان، د افغان ولسي ټولنې مسؤول لیلا وفاق، او د کندهار دوه فعال ځوانان فضلي احمد فضلي او محمد هارون ترزی دي. خپل ټول میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ګران اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه زنګ ووهي او د موضوع په اړه زموږ د میلمنو سره خبرې وکړي. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیره ده 0 2 5 5 5 5. بل شمیره ده 0 9 9 5 5 5. په پیل کې راځم شغلی صلیحي صاحب، تاسو ته کوس ای ځوانان کولای سي چې دولت او عام خلک خپل مسؤلیتونه متوجه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او استاذ همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ځوانان د یو ټولنې د ملت تیر حیثیت لري، بالخصوص په افغانستان کې. افغانستان یو ځوان هیواد دی چې په سلو کې تقریبا 80-85% ځوانان تشکیلوي. نو لکه څنګه چې 85% ډیره ده، هغوندې مسؤلیت هم ډیر دی. د دې لپاره دولت دې ته متوجه کړو چې خپلې نیمګړتیاوې ورته وښیو، د آینده لپاره توجه کړو چې هغه پلانونه چې ډېر مهم دي، د ټولنې پلانونه دي، د ټولنې د پرمختګ پلانونه دي، هغه ته متوجه شي او پر دې باندې فشار راوړي تر څو اساسي او بنسټیزې پروژې او د دې لوري مثبت لوري ته بدل کړو. خو دا ډېر امکان په هغه وخت کې لري چې کله ځوانان او د ټولنې هر کشر په دې باندې کار وکړي چې پر متحد سي، رغه یو سي، پر یووالي باندې کار وسي، په هغه صورت کې به دا کار ډیر شونه دي.
ډیر مننه لیلا وفاق. البته مخکې له دې چې تاسو ترسم غواړم د ودان صاحب نظر واخلم. ودان صاحب، که تاسو وایئ ځوانان د کوم لارو چارو په استفادې کولای سي چې چارواکي خپلو چارو ته متوجه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د دې سره په څنګ کې کوم ګورو زموږ په ټولنه کې تبان کوم ګورې د ډېره وخته هر څه چې دی په ځوانانو اړه لري که وګورې د اوس د جنګ لامل هم ځوانان دي، جنګ هم د ځوانانو کار دی. د دې سره په څنګ کې چې وګورو موږ په سیستم کې په اصطلاح باندې دا داسې کارو چې هغه ځوانان اړتیا ورته لري باید د جنګ مخه را وګرځي، خپل د کور او خپل د وطن دپاره هغه څه وکړي کوم څه ته چې اړتیا ده. خو بدبختانه د بعضی شانو مخه فساد نیولې ده چې زموږ په سیستم کې تر ډېره حده پورې فساد شتون لري، او ځوانان که د دغه شان دي یو مشکل مخه ونه نیسي زه فکر نه کوم چې دغه چې سوي دي دغه کارونه هم تر ډېره ده ولس او خلکو ته د باور وړ نه دي، او په راتلونکي کې هم داسې مشکلات کېدای شي نور هم پیښ شي. خو مهمه دغه ده هر کار چې کوي ځوانان باید طبعا در مشرانو او در کشرانو د ځوانانو مسؤلیت ډېر دی په ټولنه کې. که وګورې کشره طبقه طبعا مسؤلیت و ځوانانو ته لري چې باید خدمت یې وسي، مکتب، درس، د دې سره په څنګ کې هغه پرمختګ ته چې اړتیا ده. مشران هم زموږ په ولس او په ټولنه کې طبعا د غذایي په خلکو مسؤلیت هم ځوانانو ته دی. چې ورته وګورې په هر اړخ کې باید هر څوک تبر لکه زموږ ته د دین او د مذهب او د کندهار د کلتور سره د پلار خدمت فرض دی، او زموږ د مذهب د نگاه څخه ورته وګوري بیخي وایي جنت د مور او د پلار تر پښو لاندې دی. نو هر افغان چې په اصطلاح باندې مسؤلیت دی لري هم سپین ږیرو او هم ځوانانو ته، او کارو ته کار ته چې ځوان څومره اړتیا لري تر کومه د مسؤلیت لري هغه څه سوي نه دي چې باید سوي وای. ځوانانو ته وګوره تقریبا په ډیر لږ وخت کې موږ په دغه سی پیمانه ځوانان لرو چې هر کار ته مخه کې کار کولای شي. ما در ټول چې در ډیر عادت چې مشکل در کم عادت چړلې دي په سیستم کې فساد دی، دا چې ځوانانو ته د هغه کارو چې د کم کار اړتیا ده دغه زمينه نور ته برابرې، یا قومي فساد د دې سره په څنګ کې چې د ولس ملای ور ماته کړې ده په سیستم کې اداري فساد دی، دغه مشکلات چې ځوانانې در ډیر عادت د مشکلاتو سره مخ کړې دي.
ډیره مننه مودن صاحب. اوس راځو لیلا او فاق، تاسو ته تاسو د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د یو مارکیټ د جوړېدو غوښتنه کوي، البته څو کلونو راهیسې، ولې لا تاسو نه استوانېدلې چې چارواکي په دې برخه کې کانې کوي؟
شکر، ډیره مننه. سلامونه ازادي راډیو اوریدونکو ته، تاسو درنو میلمنو ته ډیره مننه. حقیقتا بالخصوص د ښځو لاسي صنایع چې تاسو یادونه وکړه، موږ ته یو خنډ دی چې موږ مارکیټ نه لرو. دولت موسسات موږ ډیر هڅ کړی دی بالخصوص په کندهار کې چې موږ یو مارکیټ باید ښځینه ولري چې مشخص بازار د دی هغه لاسي صنایع کوم تولید چې دی لري هغه بازار ترځه کې. خو متاسفانه تر اوسه موږ نه دي توانېدلي چې نه دولت موږ سره همکاري په دې ورسه کې کړې ده او نه موسسات. نو دا په دې ارسه کې زه یادونه زما هغه خوندو ته چې لاسي صنایع جوړي، حقیقتا دا پر موږ هم دلالت کوي چې باید موږ هغه مواد چې تولیدوو هغه باید با کیفیت وي، او هغه د ارسي ماحول هغه چې موږ غواړو چې استفاده وکړو د ارسي اهلات چې دغه استفاده باید وي، او دغه ترڅنګ که موږ غواړو چې ځان ته آزاد مارکیټ ولرو په خصوص ښځینه، او غواړو چې مقابله وکړو د بهر ملکو څخه، نو باید هغه کیفیت ته موږ توجه وکړو چې زموږ په لاسي صنایعو کې دي بلخصوص په ښځینه کنداري یادونه کوو چې هغه موږ مثلا غړي دي پکښې کې، یا مثال په ټووي دي، یا مثلا داسې نور لاسي کارونه چې موږ ترسره کوو. مګر موږ اصلي موضوع دلته دا دی رښتینی صاحب چې زموږ کندهار یو سنتي ولایت دی، که تاسو بهتر در معلوم دی چې افغاني سوداګریز مرکز یو مارکیټ موږ افتتاح کړی دی، جوړ کړی دی، خو متاسفانه تر اوسه زموږ کندهاري وډونه ورسره آشنایي ډیر نه لري، او دې ته ناشونی دی وای چې خوندې نس کولای چې مارکیټ ته لاړ شي، یا مثال مارکیټ ته خرید فروش وکړي، یا مثلا خپل هغه دوکانداري دی تر سره کوي. خو زه دا په ثابت درته وامه چې هغه تقریبا زموږ د دې مارکیټ څخه چې شخصي د مخبل په لګښت جوړ کړی دی، خپل په مالي لګښت باندې په دې کې هغه تقریبا زما سره 12 خوندې په دې ځای کې کار کوي. دی اوس ودی ته توانې دلی دی چې دې دوکانداري څنګه باید وکړي، و دې راک درشه مثال اخستون کې ورنیون کې څنګه دې دې ته قناعت ورکړي، نو زموږ موضوع راځو بیرته بیا هم چې ضعیف یو یا توان دې دی نه لرو دوامدار د مارکیټ دی. زه دا منم چې موږ دولت او موسسات کنات نه دی ورکړي، مګر دې په دې توان دې لم نه دي چې موږ هغه اصلي مشکلات را پیدا کړي. موږ دې حلې ځلې ډیر کړې دي، ځکه موږ کړې دي چې موږ به مشتبه دې مارکیټ جوړ سي، خو موږ هغه اصلي ضرورتونه چې موږ دې ته وړاندې کړې دي هم دې موږ دا نه دی اوریدلی ونه دا غه پالواب سوې دي چې موږ خپل هڅه توانایي وکړو. مګر بیا هم چې دولت موږ سره نه دی کړی یا موسسات موږ سره نه دی کړی، بل خصوص د ځواني طبقه شزنه کنداري ز دریادوم چې مخبل په لګښتوان یو مارکیټ می ایجاد کی ان شاء الله الرحمن هلمند دی، شاید په نور ولایتو کې هم داسې خوندې وتوانی چې خپل د شخصي لګښت داسې زمينه د مارکیټ جوړ کی. ان شرط دا چې هغه ماحول وډونو او پلرونه دی باید دی واڅوي چې د خپل هغه سودا او هغه فروش او هغه لاسي کارونه کسب چې دی لري چې دی بازار ته درست ارزه کی.
ډیر مننه فضل احمد فیضی. په شمیر ولایتونو کې ځوانان د تخوایي کې ترڅو چارواکي غوښتنو ته توجه وکړي، په کندهار کې ولې دا کار نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سجیب رښتینی صاحب، تا ته او د رادیو اوریدونکو ته د میز ګډونوالو ته ټول سلامونه. په ملي پروژو کې چې ځوانان ونډه اخلي، هغه ځوانان هغه وخت چې سپیشي چې ملي پروژې ورته تعریف شوی، ملي پروژو باندې کار شوی د حکومت ته لوري، کله چې یو شی و پیژندل سو بیا دغه د پاره دی په ملي ساتوم بیا دی کار کوي. شو مثال یې مشتاسي په هرات کې د ټاپي پروژې پرنيستنه بللای سو، هغه خلک درموږ نسبتا د هغه ځوانان د دتخواهي په ترتیب پوه دا چې د ملي ګټو لپاره کمپاین وکي، مثلا د ټاپي پروژې د لپاره د امنیت غول سونو پر غاړه واخسي. دا په ملي ساته باندې چې کله یو پروژه عملی کیږي، اول باید د ځوانانو ته تعریف سي، بیا د ځوان په دې شعور باندې په دای کې د برخه اخلي. کچيري د هواد په هر کونج کې یو ملي پروژه یې هلته، خصوصا اقتصادي پروژې چې زموږ تاسو د هیواد هغه اساسي ستونزه ده چې ټول نه خوالي د اقتصادي کمزوري څخه راپی شي او تر هغه خپلواکي دائم نوسو چې اقتصادي خپلواک نوسو. موږ ډیر غنی هیواد شتین صاحب، موږ چې داسې د نړیوالو موږ پر هیواد جنجال دي، موږ نور داسې موږ پر جد نه دي مېن، موږ غنی هیواد یو، موږ هر څلرو خصوصا په اقتصادي پروژو کې چې داسې ملي پروژې موږ په لیکو موږ د ټولو ستونزو د حل لار ده. دا چې د کندهار ځوانان به سره کم موږ راو بولو چې دا د تخواهی وکي، هغه به هر یو پر دې کوشش کوو. مثلا ځینې وخت د تخواهی ورکشاپونه کې څومره مخې مشتاسې مثال درلود، چې حساب یو ځوان باید په ترتیب په پرنسپ پوسی چې په کومه طریقه او په کوم قانون سره زه د خپل حق غوښتنه کولای سم، په ملي ساتنه د کوم موضوعاتو په کوم پرنسپ سره غوښتنه کولای سم. دا چې ځوانان ته تشریح سي، ان شاء الله ځوانان کارت هماده دي. موږ ځوانان ډیر لرو په افغانستان کې، او ټول هله لري چې د ودان افغانستان، ټول هله لري چې د سولېز ژوند او یو پرمختللی ژوند ولري.
ډیر مننه ترزی صاحب. په کندهار کې د ځوانانو د پرمختګ او د جنو مهمو پروګرام په بهیر کې د دوی د ونډې اخیستنې لپاره د حقوقشتنی یادت خوایي لپاره څومره امکانات برابر دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارسلامخ کی تاسو ته د ازادي رادیو ټولو لسره ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. خلیق صاحب تبان تاسو ته مال رښتینی صاحب تبان تاسو ته مال میږي چې افغانستان یو له هیوادونو څخه دی چې نوې د بیان ازادي او مطبوعاتو ته مخه کړې ده. تاسو ګورئ چې د نور نړۍ ولسونه هلته چې کله د بیان ازادي وجود ولري، هغه مثبت نقد کوي او یې هم انتقادات کوي پر ځینو اداراتو باندې چالته کارونه نه تر سره کیږي. نو همدا لامل دی دلته په کندهار کې هم تر ډیره بریده چې موږ پوهیږو، یا تر ډیره هدا پرې چې موږ پوهیږو، د بیان ازادۍ ته ډیری خلک نه دي ژمن پاتې شوي. تاسو ګورئ په ډیرو رادیوګانو په ډیرو رسنیو کې اوس هم سانسور کیږي. دا سانسور یوازینی علت ته دی ګرځېدلې دي چې موږ خلک دې ته ځنه شکی چې دا سیو سو، ځکه کتاب ان زه دلته راسم یو سوړ اندې کوم یو سوایم متبن دا به ماته معلومیږي چې په ځکه به فساد شتون لري. کله چې فساد رامنځته د فساد خبره به رامنځته کوم یا دغه د مخنیوي لپاره یو حل لار لټوم او یا هم بیانوم. متاسفانه همدغه خلک دي چې بیا ورسته زما په وړاندې یو پرګون شي یا تهدید وي او یا هم ګواښ وي. نو همدا هازه دغه سي نو ځوانان هم کیاس کوي. طبعا که چیرې موږ وګورو افغانستان یو کړېدلې هېواد دی، خصوصا جنوبي غرب حوزه، او ډېری ځوانان یې په مختلفو مراجعو کې پیلان کارونه هم کوي. او د دې تر څنګ تاسو ته به تر معلومیږي چې هر ځوان د یو ژوندۍ ټولنې روح بلل کېږي. همدغه ځوانان دي چې د ملتونو ستنې دی، او د دې تر څنګ د همدغه ځوانانو په توسط باندې اوسه کېږي. ولې په کندهار کې متاسفانه د ځوانانو څخه د هغوی د انرژي څخه مثبته ګټه نه پورته کېږي. که پورته شوې ده په ډېره کم اندازه باندې پورته شوې ده. هر ځوان د دې تلاش کوي چې دې ټولنې ته خدمت وکړي. ولې بعضې خنډونه دلې پېښېږي چې هغه خنډونه دی نشي مثلا د مخې څخه لرې کولی. ښه مثال یې د امنیتي مسایلو پر اساس باندې درته وایم، کله چې دلته اوضاع خرابېږي ځوان یې قرباني کېږي. او دغه بشري دودونه چې په کندهار کې وجود لري د دغه هم ډېری ځوانان قرباني شوي دي. البته کله چې دلته داسې حالات رامنځته کېږي چې ځوان تهدیدېږي، هغه د طبعا تاته خپله در معلومېږي د افغانستان پر مطبوعات باندې یو حمله بلل کېږي. زه وایم کله چې یو ځوان وغواړي کار وکړي، همدغه مشران یې ورسره ودرېږي، ودې هسي مثبتې لارې ته دي واسي، منفي لارې ته دي نه سوقي. موږ به همیشه پر دې باندې کار وکړو چې څنګه یو ځوان کولای شي په هغه ټولنیزو رمزونو کې چې ځوانان ورسره مخامخ کېږي دغه خزانه وباسي، او دغه حالت مثلا چې اوس ورته پیښیږي دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي.
ډېر مننه ګران اوریدونکو، بیا هم یادونه کو چې تاسو په ژوندۍ بڼه له کندهار د ځوان فکر پروګرام اوري چې موضوع ځوانان په دولت د ځینو مهم پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی شي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهي، شمیرې مو دي 02-2-25-55، او بل شمیره 09-90-40-45-40. مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته راسو سولي صاحب، بیا هم ستاسو څخه یو پوښتنه چې آیا د ځوانانو ترمنځ د اړیکو داسې یو سیستم شته چې مطلب په کندهار کې چې هغه د فشار د اړیکو توګه پر دولت وکارول شي؟
بیا هم ټولو ته شرح غلاست وایم. بالکل، کندهار اوس دغه مرحلې څخه ځوانان وتلي دي چې هیڅ تجربه مرجع نه درلوده. اوس ماشاءالله د ځوانانو ټولنې جوړ شوي دي، ځوان نهادونه جوړ شوي دي، په اصطلاح تقویه شوي دي تر ډېره حده پورې. یعنې موږ ډېر مثالونه لرو چې دی خپل رخ پورته کړی دی، خپل حقوق یې ترلاسه کړی دی، خو لا هم په هغه اندازه نه چې زموږ د ټولنې تقاضا ده او هغه مشکلات چې زموږ په ټولنه کې شته په ټولو برخو کې کار وکړو. خو کولای شو چې ښه مرجع اوس په کندهار کې مثلا مدني ټولنې یاد کړو چې که چیرې لا هم د دې د تقویې دپاره کار وسي، خلک هغه باور چې مخکې خلکو د دې ټولنو په وړاندې د لاس ورکړی وو، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې مدني ټولنې د پروژو او ځینو نورو شکلونو باندې استعمال شولې او خلکو خپل ارزښت په هغو په وړاندې بایلوه. خو اوس هغه څه نشته، اوس که کوم مدني ټولنه یي او که کوم نور هغه د حق غوښتنې ښه مرجع چې هغه مدني ټولنه د کچیرې اوس جوړېږي، خلک یې صرف د حقوقو دپاره استعمالوي چې موږ په عملا په دغه برخه کې کار کوو. نو ښه خبره دا ده چې دغه بنسټونه تقویه سي، ځکه یوازنۍ په نړیواله سطحه پیژندل شوې مرجع د خلکو د حقوقو د غوښتلو دپاره هغه مدني ټولنې دي. خو متاسفانه زموږ خلک د دغه نهادونو سره تر ډېره پورې یا نابلد دي، او یا هم په بل شکل ورته تعریف شوي دي، او یا هم مخکې خلکو د دې د نامه څخه غلط استفاده کړې ده چې تر اوسه پورې زموږ خلک د دغه مشکلاتو څخه کړېږي. ځینې نورې مرجع هم شته، مثلا د خلکو د حقوقو دپاره لکه مثلا ولسی برخه کې لکه ولایتي شورا خو هغه اوس خپل حیثیت لکه څنګه چې مخکې مدني ټولنو بایللی وو یا نورو دغه د حق غوښتلو مرجو بایللی وو، اوس ولایتي شورا هم په هغه موقف کې نه ده چې د خلکو د حقوقو دفاع وکړي یا د خلکو د غوښتنو دپاره پر دولت باندې فشار راوړي. نو هیله مو دا ده چې د ولسواکۍ اصل ښه تطبیق سي، خلک خپل د حقوقو څخه خپل دفاع وکړي، په آینده کې دغه نهادونه لکه ولایتي شورا او پارلمان او مدني ټولنې قومي شوراګانې فیصله چې د حق دپاره کار کوي هغه تقویه سي، د هغو لارو څخه مثبته ګټه واخیسته سي، خپل خلک پر دغه نهادونو باندې فشار راوړي تر څو دوی دې ته مجبور سي چې د خلکو د حقوقو دپاره کار وکړي.
ډېر مننه اوریدونکو په لین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
سلام دې راغول میلمانو ته اوریدلو ته هم سلام. زما دا نظر در کوم رورجان سي کم وایند سي ځوانان لري په دې ملک کې پارا صوبه کې پارا اداره کې کاغه نظامی ده او غیر نظامی ده او څومره ځان ځوانانو ته رسیږي پارا وکي د هغومره وخت چا نه ده ورکړی، نه دومره خدمت ورته حکومت کړی ده، نه ورته موفیسو کړی ده او نه دومره توجه ورته چا کړی ده. دا دورې ده هر ځای کې هندي ځوانان قرباني دي دولت مخالف سره دي که دولت سره دي که ملک نه بهر تللي دي یو هر ستونزو سره دي ښځې او نر ځوانان په افغانستان کښې په غټو مشکلاتو کښې دي او داسې هېڅ توجه ورته چا نه ده کړی، ځکه خپله ځکه احمد یون ده د لغنان کرغیو نه در سره په اړیکه کښې د ګل پادشاه الفت له ګري نه ځکه تقریبا شل 15,000 کوره یو علاقه ده، یو 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 بیسپا پارک هم نه لري چې دلته په دې غټه سطحه باندې خلک هم اوسېږي، ستم نظامیان هم شته غیر نظامیان هم شته، په یو یو صوبه کښې مو ته چا توجه خاص نه ده کړې. دغه مې نظر و، بس غواړم چې دغه ته لږ توجه وشي، یو حقیقي څومره چې قرباني دي ځوانان همدغسې باید ورته خدمت هم وشي په هره سطحه باندې. خبرونه درته غواړم.
بل اوریدونکی هم په لین کې دی، مهرباني خپل نوم ووایاست او پوښتنو نظر مو څرګند کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خاکسار له کاپیسا نه تاسو سره فکر کوم، تاسو شاغلو هغلو ته ټولو ته سلامونه ونې کلي خدای وکړي چې د صحت جامې په تن اوسېږي.
وعلیکم السلام.
محترمه دا میلمنونه، زما دا که دغه د ټولنې مشران په دې فساد کښې اغوشته وي، آیا دغه کشران به څه مرسته ورسره وکړي چې دوی دغه نه راوګرځوي او د سمې لارې ته برابر شي؟ او هغه ورور وویل چې په سلو کښې 3 شپېته یا 4 شپېته ځوان کشر وطن کښې شتون لري او ضرورت ده ورته، او ځوانان د فقرا ستن باندې یادېږي. نو چې دغه مشر د مشره ټولنه له دې فساد نه راوباسي، ځوان کشر به څه رول ولوبوي او څه به وسي کړی؟ ځکه چې خو په خوله باندې مونږ وایو چې د آزاد ده، ولې که دلته زه تا سره د بیان آزاد خبره کوم نو یا یو ساعت بعد یا یو ورځ بعد یا نیم ساعت بعد زه تهدیدېږم، هغه د زړه کومه خواله تا سره نه شم کولی، نو دا به څه خیلی شي.
ډېره ډېره مننه. بیا هم یو بل اورېدونکی دی، دا به واخلو بیا به وروسته میلمنو ته راځو.
السلام علیکم. تاسو ته او میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم، یاد وکړي چې ټول روغ او جوړ صحت باندې پټ وایي.
ډېره مننه. جوړ وسي.
اکمل یم د فاسیا څخه همکت موضوع ښکلي موضوع ده. اوس وخته نه چې د کابل د یو چارواکی میلمه شوی، خو بیا ښه خبره ده چې ځوانانو په مورد باندې تاسو خبرې کوئ. لکه نن سبا چې د افغانستان اکثریت مونږ ګورو چې اویا څه کم اویا فیصده ځوانان تشکیلوي، هغومره دولت دوی ته او په اداري چارو کښې یا داسې ملي پروژو کښې چې د اورېدونکو یا میلمانو یادونه وکړه، نو ځوانانو ته ترجیح ولې نه ورکول کیږي چې دوی وایي چې یار نه شپږ یا اته کم او یا پنځه تشکیلېږي؟ نو موږ دولت نه او بیا خصوصا د کابل د ځوانانو معاویت نه محل هم داده چې ځوانانو ته ترجیح ورکړی شي او په اداري چارو کې ځای ورکړی شي. اکثره موږ ځوانان ګورو چې په افغانستان کې د اسنادو سره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو ځوانانو باندې خبرې کېږي، عمل نشته. چې څومره عمل چې وایي دومره به ځوانان لیوال تیار لرله او نور به اروپایي هیوادونو ته دوی نه تلل کچاکي ډول باندې. موږ اکثره ځوانان ګورو چې په اروپا ته کچاکي ډول ځي، اکثره چې ما لیدلې دي اکثره لسنسا هم تر مشتري پورې ځوانان چې ما دوی سره خبرې کړې دي چې ولې تاسو اروپا ته روانې او دوی وایي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي. نو دوی د دولت نه هیله هم دا ده چې دوی باید اداري چارو کې دوی سره همکاري وکړي تر څو په ښو بستونو باندې مقرر شي.
ډېر مننه صاحب. د یو اورېدونکي البته د لومړني اورېدونکي نظر دا و چې ځوانانو ته توجه نه کېږي، تاسې له دې سره موافق یاست؟
بالکل، په ډېر مواردو کې دا غرور نظر پر ځای وو د توجه په برخه کې. کچیر موږ تاسې وګورو په دغه دولت چې راغلی تقریبا ولس اتلس کاله یا نولس کاله کېږي، په دغه تیرو څوارلس کلونو کې چې د مخکني ولسمشر حامد کرزي دوره وه، په زیاته برخه کې ځوانانو رول نه درلودی چې موږ تاسې شاهدان په ډېرو برخو کې ځوانان ته توجه نه کېده یا د ځوانانو لپاره په کم اندازه پروګرامونه جوړېدل. خو خوشبختانه د نوي دولت پالیسي تر ډېره حد پورې د ځوانانو پورې ارتباط لري او زیاته ونډه ځوانانو تور کوه سوي ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه خبر دی او په اصلاح یو ښه دولت موږ د ځوانانو لپاره یادولی شو چې زموږ اکثره ادارې که څه هم په پخوا کې مشکلات وه، تعلیم یافته ځوانان کم وه، د سواد کچه کښته وه، مسلکي خلک نه وه، خو په لکه څنګه چې موجود وه د هغو څخه استفاده باید سوې وای، په هغه اندازه نه وه سوې. خوشبختانه اوس موږ اکثره ادارې که دولتي دي که موسسات دي او که شخصي سکتور دی، زیاته برخه ځوانان مخته وړي. خو لا هم ډېر ځوانان چې ښه لیاقت او ښه وړتیا او ښه استعداد ولري هغو ته توجه نه ده سوې، چې دغه د توجه نه شتون یا بې توجهي د دې لامل سوې ده چې په ډېرو برخو منفي تاثیرات وغورځوي. ښه مثال یې موږ یادولی شو، اکثره ځوانان چې تعلیم یې کړی، توجه نه ورته سوې، پوهنتون یې خلاص کړی، مسلکي خلک یې، خو دوی بیا هم په کور کې د ټولنې د وژو بلارې کار مورته پیدا کېږي، مشکلات یې ورسره. دا د تعلیم پر برخه باندې مستقیما تاثیرات کوي، ځکه هغه کورنۍ چې نور ماشومان یا نور کسان غواړي چې مکتب ووایي، دی د یو پیغور په شکل اکثره کورنۍ ته وایي یا اکثره ځوانان ته وایي چې تا خو تعلیم کړی دی، ته خو پوهنتون دی ویلی دی، خو بیا هم دلته په کور کې بیکاره ناست. دا که چیرې موږ تعلیم وکړو سبا به موږ هم ستا په سرنوشت اخته یو. موږ هدف دا نه دی چې موږ وایي باید خامخا کار وکړي، خو موږ وایي چې باید دغه برخه تقویه شي تر څو د ټولنې نور قشر هم دې ته تشویق شي چې تعلیم وکړي، مسلکي شي په هره برخه کې، او یوازې تعلیم د کار لپاره ونه کی، د خپل پوهې لپاره وکی. نو ښه خبره دا ده چې د کار زمينه ورته مساعده سي، توجه ورته وسی. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې څنګه څه سوي د خو د فساد هغه جرړې چې په دې ټولنه کې موجود دي څنګه څه ستونزې پیښ کړې دي. خو موږ تاسې به کوشش کوو چې د کوچنۍ عدالت غوښتنو څخه شروع کو او بیا په لوی سطح عدالت وغوړو.
ډېر مننه ودان صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې مخکې د اداري فساد مسله یاده کړه او کوم اورېدونکي چې د کار فساد څخه ټلیفون کړی و هغه هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. خپل ځوانان د اداري فساد په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟
طبعاً کو ګوري حق پر ځوانانو دی چې باید راووزي، د هر هغه چا په وړاندې باید ودرېږي. خو د ځوانانو په مابینځ کې مانګي نشته یا هغه په اصطلاح ژوندی احساس د ډېرو ځوانانو مړ دی، یا د دې دپاره مشرانو داسې خدمت نه دی کړی چې یا د سم په نامه یا د قومو په نامه یا د سیمو څخه ځوانان راټول دې ته څونګ چې څنګه د بدو مخه ونیسو. طبعاً دا مسؤلیت هم در ډېره ده کې وګورو ځوانان مسؤلیت لري، خو طبعاً دا ګام باید مشرانو پورته کړی وای، دیني عالمانو، لکه و چې د نړۍ غوښتنه د سوله په سوله کې ته پوهېږي د سولې دپاره در ځوان به ښه امکانات څوک لري. هر اړخ جنگ د جنگ ته ځوان بازی وخت کو ګوري څوک د مذهب د نگاه څخه څوک د وطن د نگاه څخه نه یو اټکل ورته جديد ځوانان هڅي دیته چې هغه د دې د ګټو ښکار سي طبعا د ځوان داس یو انرژي لري چې هر اړخ ته مخه کی هغه کار مخ ته وړای سي دا چې د دې سبا څنګه استفاده وسی په دې کې زموږ مشران غفلت کړی دي د دې سره په څنګه کې نړیوالي ټولنې مخ څه چې باید کړی وای وینکل دا چې دې زموږ یو اړخ ته وګورې د رسم او رواج او زموږ د علاقې سره ناشنا و بل اړخ ته د دې سم دغه د اصلاح خلک نه وراغلي چون د اصلاح ته چې موږ اړتیا درلوده ځوانان کو ګورې دا وسم د سولې د پاره ټول نړۍ کوشش کوي زه فکر کوم که ځوانان پر دې باندې کار وکړي نارینه او ښځینه هر اړخیزه تبن هر ځوان په کور کې یو خور لري یو مور لري نو که ځوان کوم موضوع پټه وساتي دا غ مور او خور غرازی پښه کوله سي چې مازوی از ما ورور په کوم عمل اخته دي د دې سره په څنګه یو ځوان د بل ځوان سره ډیر څه کولای سي تبن راز یو ځوان بل ځوان ته ویلای سي نو که هغه په اصطلاح استفاده زندي وسی موږ ولیدل ځوانانو یو همت د علمند څخه پر پښور روان سو تر کندهار او لاړه تر کابل لا ته دا پوجي ډیر ګران کار دی خو ځوانانو وکی د دې وطن په اصطلاح د خلکو د فاره چاغه در ډیر د غشتنه سول بلا بیل مشکلات و لیکن نتایج چې څو دا ځوانانو بیرته غژوندې هلی مړې هغه څوک چې د کوټي په شورا کې ناس و هغه اوس څوک پر کتر څوک مخ پر مسکو د دې سره په څنګه کې زما غ مشران زنه پوهیږم دا ځکه که پر چا بد لګیږي که څه د ستانګزي په اړه دا چې ته ځې د دې ځای سره روانې مسکو ته خپل وطن ته نه رالی او بل اسلامي وطن ته دې مخ نه وکړ او د دې سره په څنګه کې ژغ دیم دغه شان دی نه وکی چې هر ځوان باید په خپل وطن کې نور د توپک پر ځای باندې کلم راوخت
او د څه خپل د مسول خبرې د تاسو اشاره وکړه ځوانانو ته په دې برخه کې څومره توجه سره
نه د سوي کو ګوري دا اوس تو ګوره دغه د مسکو سفر د سره هغه تیر سوي دا اوس پر اتلون کې په یو ولایت کې پر یو ځوانانو ژغ سو دي چې تیر ټول سي په دغه اړه یو فکر وکړي یو نظر مشترک کوم بیا یو نصر نظر خوراکي
څاره څه ده ځوانان باید څه وکړي
ځوانانو د پاره یو شلار دغه د یو ځای کې دنګ هر هغه مشکل چې هر ځوان په کوم ځای کې وسیږي هغه ته باید په مخ کې ودرېږي ځکه په سیستم کې په سات لرو کله دې سره په څنګه کې ما درته درډې را د چې ما څېړلې په چاره تا په کې قومي په سات د قومو مشران په بیلو بیلو نمو اغه په اصطلاح سم کمیشن کاران دي د دې سره په څنګه کې په شهر کې چې کم ځوانان ژوند کوي په هر اړخ کې چې په سات شتون لري بای ځوانان ورته ودرېږي حتی نور هر څه پرېږد کدا غشان دي باراني موسم لکه اوس چې په کندهار کې بارانونه وریږي در ډېر اده چې په څړې د ساروالي په تیرو بارانو کې به د نورزو شاله په څخه د شکاپر دروازې پوری دته یو میتو به پېدل دا نه چې شهر یوازې د ساروالي مسولیت دي هر ځوان حق د دغه لري چې موسم د دغه سوزې باید په کم ځای کې د چا سره کومک وکم پر ځوان باندې ځخت اړتیا نسته ځوان باید خپل فکر وکړي چې زه کوم مشکل سره کوم حل کوم چا ته اړتیا لرم د چا نظر باید واخلم خو یو شی چې اړینه ده د زما پر ورون او خوند باندې ځغ دی د یوالي د فارز ځوانان باید یو موټی سي نور هغه د مذهب په نامه چې کوم تل کې درېدل هغه خت د خپل تل کې درې څوک چې د وطن په نامه و دغه عزت وکاتی چې یو خارجي راځي ټول سړکان ورته باندې او هغه نور مغه دی عمل د ټولو د اشکارا دي خزبانانو ته کار کوون په کار دي چې دغه شو بده مخه باید ونیسي د دې سره په څنګه باید کار وکړي
ډیر مننه فضل صاحب د اکمل صاحب نوم چې د پکتیا څخه ټلیفون کړیو هغه د ځوانانو نه توجه ته اشاره وکړه دغه راز د بیکاری په اړه خپل نظر څرګند کړي تاسو مخکې مو سولې صاحب دا وویل چې په اوسنی دولت کې د ځوانانو ته توجه شوی ده تاسو له دې سره موافق یاست چې توجه شوی ده کله هم ځوانان لکه څنګه چې شایع هغه ډول کار نه دی وکړي تاسو
ځوانانو ته توجه شوی ده موږ ته سوي نو دا اوس په جنگ کې زموږ ځوانان مري د دواړو طرفو څخه زموږ ځوانان دي خو متاسفانه چې کوم توجه چې په کار د ځوان ته غنډه درته شوی مرتاسب شوینو د تاریخ ټوله د ځوانانو په وینو درمجر رسیدلې دي دا د انقلاب ماشینونه چې په انسانانو چلیدلې دا ټول ځوانانو سکندر ځوانو چې دې خواته در سیاره ورسېدی محمد بن قاسم ځوان شاه محمود 25 کلنی در اصفهان ولاړی ځوان زما پر سیند اما چا بابا ځوان زما پر سیند امپراتوري مشته تاسیس کړل یعنی ځوان هر څه کولای سي دا اوس د دې هیواد لپاره مشهارت ضرورت لري دا کار ځوان کوي د انرژي ځوان لري د ځوان لپاره چې د کم توجه باید وسی چې د کار وکي هغه نه درته سوي ځوان ځای کیږي تاسو پانه موږ ځوانان ځای کیږي د مثبت طرف مثبت تګلور د لپاره موږ ځوانان ته توجه نه ده سوي او دا توجه در هغه وخت کیږي هم نه چې موږ ځوانان خپل متحرک نسو مشته که جوړ سیاستونه سره ولار سو مشته د جنوسایډ ترکه چې مشته سیاستونه وو مکاری د وخت وخت مش په معاصر تاریخ کې مشته د داس شي سره لاس وګریوان چې د نړۍ زبر ځواکونه پر مش باندې خپل حکومتونه چلی مش خپل د خپل سرهخته کړی مثلا زموږ یو غټ د جنگ عامل دا اوس مش د نصاب زموږ د تعلیمي نصاب تغییر ته تعجیل ته اشد ضرورت لري زموږ په نصاب کې په مکتب کې یو شاګرد فارغ سی د 12م سیم څخه کله چې یو خو په مهاجرت لاړ سي اروپا ته هغه کې خود ډیر دردونکې کیسې وینو کله چې د تعلیم د فارغ هوا ته لاړ سي د چالت یو سو ویني د سیکولر ټولنې ویني د اول انتقاد پر دیني دلته زموږ په نصاب کې موږ ته شهیدان چې د دین شپره ذخیره لرو تفسیر شریف لرو دنیات لرو هرڅ لرو معرب کې هغه استاد ورته درولې چې د ګرد مکتب مسخري ورسري لای څوک حیا نه ځنی کوي پر محرومي او پر غیر حاضری نه راګرځي مدرسې دغه سی به سرپرست حکومت ته جون ورته کوي زموږ په مدرسو کې صرف زموږ د افغانستان معاصر تاریخ روایت سي زموږ څوک زموږ د مدرسې طالبان بیا تشدد ته لاس نه اچي چې څوک خبر سي چې زما د هیواد ابو مسلم خراساني اسلام ته څه کړی دي څوک خبر سي چې محمود غزنوي اسلام ته څه کړی دي چې څوک خبر سي چې مشا وا اسلام ته څه کړی دي هغه بیا تشدد نه کوي هغه د ملک د هیواد ته کار کوي او د هیواد د خپل ځان بولي په دې باید ټول ځوانان وسو متفق سي دا جزړه چیرې کده په ځل کې تاسو ټول ته درکم چې کده تندې په سجده وسلوي نیو الله کوم لایک را جوړ کړي او کد د غلامۍ زنجیرونه د دې در دربارو پوری په پغاړه یو سی ولکه خارجي در جوړ کړي دا زموږ ځوانان خپل کار ته ضرورت لرو بیا موږ هغه نسل یو سلويش کاله پر موږ جنگ سوي دي موږ په سلويش کاله موږ کار کوو موږ به د خپل ځواني ټول در وطن قربانو موږ که خبريال دي که په دولتي مامور دي که د شهروالي معذب دي که دکاندار دي هر یو باید خپل وس خپل د شعور پر اساس د وطن ته کار وکړو او د وطن ته د خپل حقوق او پیژنو تر څو د دولتونو توجه خپل راته ډیر سي موږ که وس سره ډیر سوس مدني پالین ځنی کسان دي چې دا سپیکر کوي چې مدني پالیت سنسور شوی کار دي یا د ځوانان دي را ډیر سي دا ځوانان دي را ډیر سي دا متحرک ژوند ته دی چې سره منسجم سي د دې سبب سره خپل غورځي
ډیر مننه ګران اوریدونکو تاسو لکندهار د ځوان فکر پروګرام اوري موضوع د چې ځوانان په دولت د ځینو مهمو پروژو د تطبیق لپاره څنګه فشار وړلی شي مېلمه د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي د ځوانانو کاروان مدني ټولنې مشر عبدالولي ودان د افغان ولسي ټولنې مسؤل لیلا وفاقه او د کندهار دوه فعال ځوانان فضل احمد فیضی او محمد هارون طرزی دي تاسو هم کولای شئ چې مخبرونه ته زنګ ووهي او د موضوع په اړه زموږ د مېلمنو سره خپلې پوښتنې او نظریات شریکې زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0202555 بل شمیره د 0909 40 50 30 ترځي صاحب د مخکې د مدني ټولنو د رسالت خبره وسو او په کندهار کې په زیات شمیر مدني ټولنې سره آیا فکر کوي چې دوی د خپل رسالت په واقعیت سره ادا کړی
شرغ راست لکه څنګه چې وګورو مدني ټولنې وو واقعا ډېرې دي تر ډېر بریده پر تر ډېر اده پر زده ځوانان سره نږدې پاتې شوی تم دغه مدني ټولنې د غړو سره پالیت په داسې ډول سره دی لکه څنګه چې مخکې سولي صاحب اشاره وکړله رنګ یې په دې بد شوی و چې کله به پروژه رااله هغه پروژه به تدویق سوله او یا به هم کار و نه سدونه خو پیسې بیا ولاړه دي کله چې پیسې ولاړه مدلین ټوله ربا مر سره خاتمه سوله تر ټولو اساسي شی دا و چې ولې مدن ټولنه د پروژې سره ځي مدني ټولنه د خلکو د حقوق څخه دی پاک ولی البته د هغوی د حقوق یا شرعي حقوق یا قانوني حقوق دلته دغه ځای خلا درلودله خوشبختانه به دویم چې اوس په کندهار کې مدني ټولنې شته تر ډېره حده پورې ځینې فعالیت کوي او د ځینو فعالیت اوس هم هغسې کمرنګه دی دا چې ولې فعالیت کمرنګه کېږي دلته اعتمادونه ماتېږي اشخاصو د هغوی څخه خپلې شخصي ګټې پورته کړلې مدني فعالیتونه په داسې ډول سره نه کېږي لکه څنګه چې په نورو نړۍ کې کېږي دلته زه چې یو مدني فعالیت کوم زه به خپلې ګټې ته ګورم خپله شخصي ګټه به لټومه که په هغه کې زما شخصي ګټه ښه ده که نه زه مدني فعالیت نه کوم ګوره دا هغه شی دی چې زموږ ټول اکثریت مدني فعالان په همدغه باندې وغولېدله ځینو د دغه نوم هم ورباد کوي ځینې مدني فعالانو چې اوس هغه واقعي مدني فعالان ته خلک زړه نه شي کوي هر څه د مدني فعال پر غاړه باندې ورغورځي نن که زه مثلا په حکومت کې یو خلایي او یا هم د هغه د ډکېدو دپاره ږغ پورته کوم دغه زما ږغ دوی نه راسره بدرګه کوي ولې نه بدرګه کوي دی یا فکر کوي چې په دې کې دی شخصي ګټه لري زه هم دین نه ملامتوم په دې خاطر باندې چې دوی هغه اعتماد او باور چې پر بل چا باندې کړی وغه مات کړی دي ولی موږ به دا باورونه بیرته جوړو موږ به دا باورونه بیرته سمو او په ګډه سره به کار کوو راپورته کی هغه ځوانان چې مثلا په تعلیم کړی دي کار نه ست د کار زمينه ورته مسایید وو یو شته چې زه باید وګورم هغه دا دی چې یوازې تعلیم د کار د پاره نه دی ځکه دغه نږدې هندوستان چې د دریم نړۍ په هیوادونو کې قرار لري هم دغه نږدې هندوستان دی ورسې وی ګوري ټیک سوانی هم تعلیم کړی دی تجاری هم تعلیم کړی دی دغه کورونو او جایدادونو چې په کریا باندې ورکی هغه هم تعلیم لري په انټونی ویلې دی که په حکومت کې یعنی په شی حکومت ولې کې وانډ اخلي هم تعلیم کړی دی زه باید دا ونه وایم چې ما تعلیم کړی دی نو زه به سل په سل کې ماته به حکومت ته کار زمينه مسادي زه خپل تجارت کوم اگر پسند کې تعلیم ورسره کوم تعلیم زما ژوند را جوړي پونتون چې زه وایم ماته ملي ارزښتونه را پیژني کچیر زه داسې وکم چې زه تعلیم نه کوم او ځکه چې زه به شخصي کار کوم دا ډیر د واقعیت ډیره خبره ده دا زه مطلق را دوم او حکومت کچیر د دې ظرفیت ولري چې ټول ځوانان جذب کی خوشا ده شکنه کی جذب یو ځوان باید خپل د دې تلاش وکړي چې حکومت باندې نه وزیدای شي معنی نه لري چې حکومت په دار کور دروازه وټکی بیا زموږ هیواد یو جګړې سی وادي حکومت یې په هغه شان نه دی لکه د نورو نړۍ د هیوادونو هغه هر ځوان باید راولاړ شي په خپل باندې کار وکړي یو نوښت رامنځته کړي یو د دغه نوښت په اساس باندې حکومت دې ته جلب کړي چې زه مثلا زه یو څوک یم او حکومت باید په دپسې راشي دا څنګه چې دی پر کورشین چې فارغه سي بیا هیڅ لاستراوړنه نه لري او ځان بسته یو سند لپاره فارغه کوي دا شنه بوله
مډیر مننه لیلا او فاک په ټولنیزو او مدني فعالیتونو کې البته کندهار کې ولې د شذو ونده کمرنګ ده
مننه بیا شو خلاص وایم په کندهار ولایت کې مخکې مې یو څه ټکی ته اشاره وکړه چې اوسنۍ ولایت یې سمش تبه چې یو څوک مخکې دوستان اشاره وکړه چې څوک د یو مایسي ښکار سي په هیڅ کله کار یا حرکت ته توجه نس کولای از موږ څه کندهار هم که موږ څه خپل وګورو خوندو ته په مدني فعالیتو کې یا مثال په دولتي چارو کې د دې ته اونډه ونډه ندی ورکول شوی او هغه چور کول شوی دی د اغاسلی هغه نظرونه یا هغه پیشنهادات چې دی لري هغه ته توجه نه ده شوی و نه څوک هغه کډری ته راوستل دي نو دا حقیقت اندانه معلومه ده چې څوک دغه د نمایسي ښکار کیږي زموږ په کندهار ولایت کې هم چنان که خوندي واقعیت اندانه اشاره و دي ته وکړه چې خوندي و دي ته وحڅي راسي چې په مدنيات کې فعالیت وکړي تاسو به تر در معلومیږي چې نارینه ځوانان په دې مشکلات سره دوچار دي چې د هغه د مایسي ښکار کیږي شذنات خو دې چې رول نور کوي که رول هم ورکی هغه درست هغه نظر چې دی لري هغه پیشرفت چې دی لري خپل ذهنیت دې ته توجه نور کول کیږي نو دا تبن معلومیږي د دې څخه چې هیڅ خورکی نس کولای چې خپل مدنیت حضور کی او خپل ولست بیا په مدني ټولنه کې د اسخوان دي همستا چې موږ سره مخامخ سی او لیدل مهم دي چې موږ توای تاسو مرسته یې ځکه تاسو د دې ولس یو وژای تاسو به ډورونو ترڅنګ موږ تاسو کار وکړو خو تاسو فنه خوندې دا دونه مشتوي کې چې موږ کورنۍ مشتوي چې کله زموږ ځامن وسیږي کله چې نارنه وسیږي شذینات به صبرې تاسو په صبر کې سي نو یو دغه کوم دودونه چې موږ تاسو لرو چې واقعتا په بعضی کورنۍ لري چې هغه د شذې د پرمختګ با اس کیږي چې دینه پرېږي چې د مدنیت راوځي د مدنیت ترڅنګ د خپل هغه اقتصادي هڅه ته نه پرېږي د دې ترڅنګ چې د مدنیت ترازی او خلل پر صورت او د خپل تعلیم ته نه پرېږي چې د دې درسته پرمختګ ورکړي تر دوه لسم سم په پرې د خوندې په ډیر زحمت مشکلات سره زی دغه ورسته بیا کورنۍ نور نه پرېږي چې تاسو بس تر دغه ځای پر اختتام کوي نه زه کورنۍ ته دا پیغام د ډیرادو د لارې ورکوم ان چې تاسو دا فکر د لورو د زیتر مابنس باید توپیر شتون ونه لري الله عز وجل هکونه یو شان خلق کړی دی باید چې زینو نارنه ته یو شان حقوق ورکول سي که په کشمیر کې زوی چې تحصیل کولای سي لور دی هم کولای سي خو هو زه د منم چې موږ اسلامي ملک یو موږ پرغه سنبال یو کچیر موږ خپل هغه د تربیه ولورو د کورنۍ یو خپل هغه لونو ته اولادو ته موږ توجه وکړو هیڅ کله موږ پاته نه راځو دا خنجلی چې پرمختګ یا مخته دی یا هغه د علم په وسو سر یادو د ورونو یا د پلا یا د خوندانو د تشویق لامل مخته دي همدغه بیرته چې هغه خپل کورنۍ پر جوړ دري او هغه واغه کورنۍ ته یو نابغه جوړیږي یو کورنۍ ته نه حتی خپل زموږ ولست زمنه چې موږ سولې ته ډیر قتال ورو خو یوازې زدان بیا هم چې موږ نشو کولای چې یوازې ټول بار پر ورونو راوړو ځکه خور یا مور یا میرمن هغه د کور هغه چراغ دی چې په هغه ځای کې سولې ایز فضا رامست کولای شي نو موږ دا وایو لاسو چې زموږ خوندې ډیر سره لري په سولې کې چې باید ولستر او ورزی په مدني فعالیتو کې او مدني شولونو ته باید وزيات واخلي باید توجه وسی ولسوالیانو ته د هڅه وسی هغه خوندې یا هغه مندي چې په کورو کې دي په تعلیم سره نه حاصلېږي باید واڅي خدای هغه وخت تر سره کېدلای شي موږ وغه ته لاسرسي پیدا کولای شو چې موږ کورنۍ وزموږ پلرونه وزموږ ورونه وزموږ خوندان زموږ ترڅنګ سي او موږ د دې څخه اتاول د تعلیم څخه زموږ ممانعت ونه کې د تعلیم ترڅنګ زموږ مدني فعالیت هم پرمختګ ورکولای شي
فایز صاحب نور دوستانو تاسو وایئ چې په ځوانانو کې دا قدرت او قوت موجود دی چې دوی فشار راوړلای شي نو ولې دوی د ځین مهم په جوړ کومال چې لومړی دا غژمنی وسی خورس نه عمل کیږي چې په خوله دي مثلا په کندهار کې د دالی د باند د بیا رغونی پروژه بیا هم د جامع عمر چې اوس کار ولر دي یا هم د ورته نور پروژه
شته چې پر ځای د صدیق صاحب اوس چونکه یو شتمه پیړی د خزمور ټولنه د دیموکراسي د اصول سره د جسر ناشنا د چا حکم طریقو مختل کیږي دا خو په خوا به قدرتونه وي چا شخص په لاس کې به قدرت چې هر څه به ویل هغه به عملي کېدل چې هر څه به کول هغه به نه کېدل اوس په جمهوریت نظامو کې اقتدار ته ضرورت دی چې د قدرت مشروعیت ولري هغه دولتونه کوشش کوي چې دا اقتدار د ولس په خوشي لاس راوړي د ولس په خوشي د لاس راوړي خو چې ولس نه پوهیږي دا چې دولتو جې ځای ته پام نه دی چې وس خپل ځان ته څنګه مارکیټینګ وکړي شاید اوسنی دی حکومت کې څه توجه ډیر سوي د فکر کوم چې سیاستوال د سیمنړیوال سیاستوال مولس مشر دی دې موضوع ته فکر کړی دی دا موضوع راپورته سوي دا او ځوانان یو څه سره متحرک سوي دي ځوانان چې متحرک سي دا ټول یو مدني فعالیت دی مشتاسي د حضرت عمر رضی الله عنه په شپو کې چې د شپې ګرځېدی د مدني فعالیت کوي دا پر موږ هر یو حق لري که موږ کزه ورورم کزه پلاریم کزه زویم ک یو خور په یو کور کې دا خپل پردي مسولیتونه لري هغه پردي مسولیتونه چې په شتوګه دا کوي د ټولنې د لپاره د هغه خپل نظم او ډیسپلین ساتي دا خپل یو مدني فعالیت دی مدني فعالیتونه دا وتخان چې په بازار کې ګرځېدی دا مدني فعالیتونه د ولس حال معلوموي ځانته دا مدني فعالیتونه نه یوازې پولیس مشرانو په په تعلیم یافته ځوانانو پورې اړه لري. دې ته باید ټول ځوانان راسي سره یو سي یو د بل درشا ودرېږي قوت سره په دوه کې ورځر کې په څلور کې ورځر کې سره ډیر سي اواز درې ورځې نه سي ان شاء الله.
ډېر مننه د خبرونه ورسي شي به نور اوریدونکو اوریدونکو نه سوال سلای بودن سب دا پوښتنه لته سي هم کوم چې که په ځوانانو کې داس قوت او قدرت موجود وي
مایون عزیزی را لیدلی در ډیر خپل خپل کوشش وکړ ته زه خپل حکومتي امور سره همکار وم دلته ما در ټول په سات داس یو بدبختی ده چې هغه تیار غوړولې ده په تیارې کې نو بیا کله د یو شی رنگ نه معلومیږي د رنگ تور دی سور دی څنګه دی تیار ده دلته په کندهار کې پوهیږي چې پر دې باندې موږ ته مخکې باس وکړي هغه کسان چې مسؤلیت لري مسؤلیت اوس څوک دا خلکو ځان ته دا حق ورکړی دی چې دا مسؤلیت زما دی دا مسؤلیت اصلا د دې نه دی په ټولنه کې بیلوال شتون لري خلک سره یو ځای نه دی که وګوري بیلابیل مشکلات ته په دغه اړخ کې د بیخي اغال ته پرېږده د دالې د بند دلته نږدې په ښار کې موږ وینو دغه ځوانانو ته د حرفوي زده کړې دي دغه پروژه ساش کال موږ یو له 100 نفر ځوانان فارغین درلوده ته د یو له 100 سماته یو له 100 نفر راوښي په ټول کندهار کې چې دغه پلانې موسه فارغه کړی دی او دغه د خاص خدي ته پاند ورکول شوی دا چې یو ورته څلور میاشتې د شپږ میاشتې پوری کار پوه کې پاس لاغه د دکان کرایه ونی بعضی موسه داسې یو پروګرامونه لري خو زه پوهیږم دغه زموږ د فاره یو عذاب دی چې د مدني ټولنو مې بد کړی دی د ولسونو نو مې بد کړی دی کو ګورې په دغه وسنی بازار کې در یو هدا پوری خدای دې مل سي ارشيري چې مايون عزيزي ډير یو ښه د حکومرانی او د سیستم د پاره ډير جوړ کاس وو ډير وخت په هغه وخت کې موږ مشورې ورسره کولې د کار د پاره ډير یو ور کاس وو د دې سره په څنګ کې یو ځوان امیر هم ولایت ته پاره بدبختانه یو شی چې موږ اړتیا ورته لرو اغاز موږ د پاره امیر نه دی مهم دلته چې زه ژوند کوم زه به دخل ژوند په خاطر باندې دغه مشکلاتو مخه ونیسم او هغه ته ودرېږم ته باندې تاسو به یادې دغه څومره در مخه په کندهار کې د کومندان صاحب باندې پیښ هغه په شهادت ورسېد دغه بعد په کندهار کې د کوچنی تښتونې پیښې تر کومه ده ورسېدې دلته خلکو موږ ته هر څوک چې برالي موږ دغه لپاره د یو مظاهره پروګرام جوړ کړي د ولایت مخه مونیول ډیر خلکو تماسونه را سره نیول چې دا مکه وې دلته په پټا و چې دا لیکن هیڅ هم نشته زما پر هر ورور او پر هر خور ژغ دی هر هغه څه چې زما د مذهب او زما د کلتور سره په ټکر کې اول دغه په مخالفت ودرېږي د دې سره په څنګ کې د کار غوښتنه دغه برحال رئیس صاحب جمهور چې اول وخت ورسېدی د دغه نه پوهیږم دا بعضی شان ډرامې او اوازې دي او پر موږ بد تاثیر کوي زما په احساس باید څوک لوبونه کې هغه چې هر څوک کې دغه رئیس صاحب جمهور یاداوري وکړي چې ډیر ځوانان به موږ واستو سعودي عرب ته چلته د کار لیکن د خبر اخر اسو ما کم څوک نه دی لیدلی چې کم ځوان دي داسته ولې خارج ته
ډیر مننه د خبرونی ورسی شي بي دي د ورسی پښتنې په توګه مغوار استاد نظر واغلو سړي صاحب ځوانان سره کوم کولای شي چې دا شبکې جوړې کړي چې په یوه وخت کې د خپلواکۍ وکړي او د دولت څخه د خلکو حق وغواړي
بالکل ډیره مهم موضوع ده د دتخوایي یا د خوشتلو موضوع یا مثلا د بهیر په داسې شکل باید پیل شي که څومره دلته اوس ډیر کمرنګ دی په داسې شکل پیل شي چې په لومړي سر کې باید دغه کم دتخوایي چې کیږي هغه باید کامیاب او بریالي ترسره شي یعنی موږ باید په لومړي سر کې ډیر غټ شاخو تلاسوانه چې په هغه کې موږ پاتراسو په لومړي سر کې مهمه ده چې موږ د کوچنی کوچنی موضوعاتو د خوایي وکړو خلک تشویق کو چې ستاسو د خوایي په اصطلاح ځای ته رسیږي نو بیا په هغه صورت کولای شو چې موږ پرمختګ وکړو
ډیر مننه د ځان فکر د پروګرام د میلمنو هر یو حکمت لاس له عبد الولی ودان او ملیلا وفاق او فضل احمد فیزی او ارون ترزی له تاسو مننه
ډیر مننه
مګران اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام دلته پای ته ورسېدی علامه مالسه
Yeah, don't.